درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو چې زموږ ما خمنې نیم ساعته خبری مجلده زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې نیم ساعته خبری مجلده کې د سر موضوع دا ده چې طالبانو د دوهې په خبرو کې د کوم منځګړي ګډون رد کړ. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله لودین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
طالبان وایي که ارتیا پیښه چې قطر کولی شي د مذاکراتو له هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر شریک کړي. ناټو یو ځل بیا په سوله کې د ښځو د حقونو پر ټینګښت ټینګار وکړ او د بلاروس په پلازمینه منسک کې نن سلګونه ښځو بیا مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. طالبان وایي که ارتیا پیښه شي قطر کولی شي د مذاکراتو له هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریک کړي. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګوندې قطر او یو شمیر نور هیوادونه په خبرو کې د پټاپه ولاړ حالات ماتېدو ته د منځګړي رول ولوبوي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم ویلي بین الافغانی خبرو کې د منځګړي په نوم څوک نشته او پریکړه د مرکچی ټیمونو صلاحیت دی. په همدې حال کې د حکومت مرکچی پلاوی غړی شریف ازرمتی وایي چې تر اوسه هم خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی.
د مشرتابه او تماس ګروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستی او خبرې دوام لري، خو تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دی رسیدلی. دواړه لوري هڅه کوي تر څو په دې لړ کې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي.
د دوهې خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د ګډون پر دوام ټینګار وکړ. سټیفانو پونټیکورو ویلي د ښځو حقونه او ګډون کوم غوراوی او د خبرو وړ چیز نه، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یو پیاوړې وسیله ده. نوموړي دغه خبرې د ښځو سولې او امنیت لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک د شلمې کلیزې په مناسبت یو ویډیویي پیغام کې کړي.
نن شزی په امنیتی لیکو، مدنی ټولنو، سیاست، ژورنالیزم، اقتصاد، سپورت، ساینس او هنری برخو کې فعالیت کوي. په ټولنه کې د دوی ګډون د تل لپاره د افغانستان مخ بدل کړی دی. تل پاتې سوله باید د دوی د لاسته راوړنو پر بنسټ جوړه، د دوی حقونه خوندي او داسې چوکاټ رامنځته کړي چې شزی د برابرۍ لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
د افغان خځو د ملګرو سفیرانو یوې ډلې هم کابل کې د غوړز لمانځلې او یو ځل بیا یې میرمنو ته د ملاتړ ډاډ ورکړی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي تیرو نږدې دو میاشتو کې 216 ملکیان د طالبانو د بریدونو پر مهال وژل شوي. د وزارت ویان طارق آریان وایي دغو د پټکو یرغلیزو بریدونو کې له 610 ولسی وګړي ټپیان شوي هم دي.
از اثر تحرکات پنجا روزه
طالبانو پنځه ورځو کې نږدې 2000 یرغلیز بریدونه کړی دي. د دې بریدونو له کبله 1300 ملکیان وژل او ټپیان شوي دي. دغه 500 ورځو کې 2000 طالب ترهګر هم وژل او ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې جګړه د سولې له خبرو سره سره توده شوي، خو د تودېدو پړی دولت پر طالبانو او طالبان برعکس پر حکومتي ځواکونو اچوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د وژلو عاملین د پټکو امنیتي ځواکونه دي چې بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. د بلاروس په پلازمینه منسک کې نن سلګونه ښځو بیا مظاهره وکړه. مظاهره چان اوس هم له واکه د الکساندر لوکاشینکا لري کول غواړي. دا مظاهره یو ورځ وروسته تر هغې کېږي چې لوکاشینکا له نویو ګمارل شوو امنیتي چارواکو سره وکتل او د معترضانو په وړاندې یې د شدیدو اقداماتو خبرداری ورکړ. لوکاشینکا تازه د کورنیو چارو وزارت چارواکي بدل کړي او خپلې پولې یې تر یوې کچې تړلې دي. بلاروس کې د اګست د 9 له ټاکنو وروسته اعتراضونه پیل شوي. د غولس مشرزو ټاکنو کې لوکاشینکا د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان شو، خو مخالفان یې نه مني. روسیا وایي که د نګورنو قرباخ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د ارمنستان خاورې ته ورسیږي، روسیا به یریوان ته اړینه مرسته برابره کړي. دغه خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه بیان کې وکړه او له دواړو خواوې وغوښتل چې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې د امنیتي مرستې په اړه بیړني بحثونه پیل کړي. په بیان کې راغلی پاشینیان پوتین ته په خپل لیک کې ویلي چې تاوتریخوال د ارمنستان پولی ته نږدې شوی په داسې حال کې چې ترکیه له آذربایجان ملاتړ کوي. روسي راپور نه دادی چې نن هم د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه شوې ده. او د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې د بشري حقوقو سلګونه فعالانو اعتراض وکړ. شاوخوا 300 فعالانو نن په دغه راټولیدنه کې د سیاسي اصلاحاتو او دغه راز سیاسي انګیزو لمخې د عدلي تعقیب د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. الماتی کې چارواکو په یو بیساري اقدام کې د دغه میاشتې په پیل کې د اعتراض ته اجازه ورکړه. له دې وړاندې 2000 فعالانو د اعتراض غوښتنه کړې وه، خو چارواکو اجازه نه ورکړې. د دغه هیواد د قانون لمخې هر سیاسي حرکت باید د چارواکو له اجازه وروسته ترسره شي. په منځنۍ آسیا او بهر کې ډیر خلک په دې باور دي چې دغه قانون د خلکو له مدني حق نه سرغړونه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. طالبانو هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې د قطر په ګډون سو هیوادونه د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ پر کړنلاره د زنډیدلو خبرو د چټکول لپاره منځګړی توپ ترامخته شوې دي. بلخوا د دوهې د سولې په خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یوې غړي شریفه زرمتۍ دا رد کړل چې ګوندې د خبرې په ټپه ولاړې دي.
د مشرتابه او تماس گروپونو ترمنز په پرله پسې توګه ناستی او خبرې دوام لري.
په دې موضوع په ریپورت سربیرا د سولې د شورا لپخانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد سره په دې وغږی کوچی په دوحه کې د سولې خبرې له کومو خندونو سره مخ دي. دا به هم باورې چې په کابل کې نن د یوناما په نوښتي وغونډه جوړ شوې وو. پکې د سولې په برخه کې د خزو په ګډون ټینګار وشو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د سولې لپاره د سولې پروانو هڅو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بللی دی. له کابل څخه به ځینې نور ریپورټونه زما همکاران در وړاندې کی. په کابل کې په یو کور د پولیسو د ورتلو په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو اندېښنې هم در سره شریکو او که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. دا د ازادۍ رادیو ده. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. تر دې مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا کې یوې با خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پټه په ولاړو خبرو د بیا پایل لپاره قطر، جرمنی، ناروی، اندونیزیا او ازبکستان منځګړی توپ کوي. د سرچینې دا هم ویل چې ټاکل شوی نن د طالبان او افغان دولت د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. طالب ویان محمد نعیم کسام په دې اړه چې نن د تماس د ډلو غونډې بیا پیلېږي او کنه سندې ویلي، خو رسنیو ته په استولي پیغام کې په خبرو کې د کوم منځګړي موجودیت رد کړ. دا خغلی نیم په وینا د خبرو د اسانتیا د برابرولو ترڅنګ کارتیا احساس شي کوربه هیواد یعنی قطر د بین الافغاني مذاکراتو په ناستو کې لګډون پرته هر لوري سره په انفرادي توګه خپل نظر او مشورې شریکول شي. نو مولې ټینګار کړی چې تصمیم خپل د بین الافغاني مذاکراتو د پلاو صلاحیت ده. د افغان دولت د مرکچی پلاوی وی بلې غړي حبيبي سرابي ام بیا ازادي رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په ټپن نه دي ترېدلې. دا افغان دولت د مرکچی پلاوی یوې بلې غړي شریفه زرمتی بیا نن غرمه مهال رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي،
د مشرتابه او تماس گروپونو ترمنس په پرله پسې توګه ناستی او خبرې دوام لري.
شریفه زرمتی وایي چې په خبرو کې کوم پرمختګ نه دی شوی، خو ناستی کیږي او دوی هیله مند دي چې مثبت پایلې به ولري. دا سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا تایید کړی چې د دواړو خواوو د رهبرۍ د غړو ترمنځ تماسونه او غونډې شوې دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکزی هیئتونو ترمنځ وروسته له هغه خبرې زندنې شوې چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د طرز عمل د جوړیدو په برخه کې په څو مواردو اختلاف رامنځته شو. تاسو موږ غل ازادي راډیو ناوړي دوستانو ز په تیرو خبرونو کې په افغانستان کې د افغانستان د سولې د علي شورا د پوخانی مرستيال عبدالحکیم مجاهد سره مرکه لرو مرکه درلوده چې دا مرکه هم در تخبره کو خو تری ویلند خبرتیا ورسته
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا د ازادي راډیو د خبرونی په فایل کې مو په دوه کې د روانو خبرو اترو پاړه او په دې منځ کې د منځګړتوب د رول پاړه ریپورت درلود. دا چې په دوه کې واقعاً روان دي د دواړو لورو ترمنځ خبرې هغه هم په طرز العمل باندې ولې دومره ځنډنې شوې، ولې دومره وخت ونیو، او آیا له یو بنبست یا پټه په ولاړ حالت سره مخ دي، دا به د افغانستان د سولې د علي شورا د پخانی مرستيال عبدالحکیم مجاهد څخه په یو مرکه کې پوښتل دي. لخغلی مجاهد مې لومړی وپوښتل چې په دوه کې د سولې خبرې آیا په ټپه ولاړې دي او کله؟
دا فل حاله چې د طالبانو د افغانستان د حکومت د هیئت ترمنځ مذاکرات کیږي، دا د افغانستان د مغلقې پیچیده مسلې په ارتباط باندې یو لوی پیشرفت او پرمختګ ده. د افغانستان خلق باید مایوس نه شي. څنګه چې د افغانستان قضیه مغلقه ده، د غمره حوصلې ته مجازات لري. ان الله مع الصابرین. دا چې په حاله په ظاهر باندې بنبست وتول کیږي او ضرورته ډېر زیات مشکل باندې نه ګورم، کیدای شي په دې کې هغه څوک چې کوربه هیواد یې لکه قطر د اسانچاري رول ادا کوي او طرفین سره ملاقاتونه تیز کوي، یو نقطې ته راورسي ورسوي چې د دې اصلي مذاکرات پیل شي، او لدین هم یې خواته هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې د مذاکراتو د قربتو لپاره یې ځانونه آماده کړي دي لکه انډونیزیا او جرمني او ناروی او قطر تل هاله موجود دی. کدی دغه هیوادونو ترمنځ یو مشترک یو کمیسیون او کمیټه جوړ شي او په ګډه باندې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د اسانچاري د تسهیل کوننده رول په غاړه باندې ولري. زباور باور کوم چې دغه موجوده بنبست به متیږي او موږ به د پرمختګ او د پیشرفت په طرف باندې ځو.
مجاهد صاحب، د دوه لورو ترمنځ اختلاف څومره دی؟ موږ سره یو مسله پر اسنوي کې دا ده چې دواړو لورو یو ډول پریکړه کړې تر څو پوره چې کوم واضحه پرمختګونه کې دي مسایلو په اړه به رسنوي تدیر سنه وایي، خای دی سولې دی خبرو لپاره داسې یو څه دوی ته پکار وي. په هر صورت موږ ډیر معلومات نشو ترلاسه کولای. د تاسو فکر باندې دوی ترمنځ یو خواغه څرګند اختلافات دي چې ویل کېږي پر اسنوي کې چې دا موضوع اختلافي ده داده، آیا د دوی ترمنځ واټن واقعا دومره ډیر لري دی چې میاشتې میاشتې دی ونیسي چې لکتر لګ دوی په کړنلار باندې تر اوسه پورې نه دي سلا شوی؟
موږ باید افغانستان د تاریخ نه زده کو. هیڅکله افغانان باید د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي. په لحاله اختلاف باندې کده مشکل پدې کده چې هر ډول کوشش کوي چې هغه ځان برلاسه وساتي او د افغانستان راتلونکي وکمنین د دې په لاس کې وي. موږ ته د جهاد دورې تجربه موجوده ده. موږ د بوندې 2001 کال تجربه وجود لري چې خپل طالبان او حزب اسلامي په هغه ماهده کې موجود نه و. څومره مشکلات یې راوصل د افغانستان لپاره، نو نه باید دا مسله بیا هم تکرار شي. په موجوده مذاکرات کې زه فکر کوم چې د افغانستان کې د ټولو میشتو قومونو او د ځینې مطرح سیاسي جهتونو نمایندگان وجود لري. په کار خبره ده چې د یو د بل د نفي کوشش ونه کوي، د حزب کوشش ونه کوي، بلکې دا کوشش وسی چې د راتلونکي افغانستان د سیاسي حل په چوکاټ کې ټول قومونه پرګنی او سیاسي جهتونه باید مطمئن وسی. بیا به موږ وکولای شو چې په افغانستان کې صلح او ثبات او ټیکاو رامنځته شي.
عبدالحکیم مجاهد د افغانستان د سولې د علي شورا پوخانه مرستيالو چې تاسو ورسره مرکه اوریده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر یا یوناما د پایدار سولې لپاره د سولې پروانو خبرو اترو کې د خزو بشپړ برابر او مانادار غډون حتمی بولی. یوناما په یو اعلان کې د افغان خزو د دوستو سفیرانو په استازولۍ وایي چې ملګری ملتونه خپل ملاتړ ته د افغان دولت د مذاکراتي ټیم له خزینه او نارینه غړو څخه چې د خزو د حقونو مدافعان دي دوام ورکوي. خاطر پردیس په دې اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د سولې په خبرو اترو کې د افغان خزو په برابر او مانادر غډون ټینګار کوي. یوناما د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان خزو د 200 سفیرانو له ډلې څخه پاستازدو ویل چې خزو د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوري وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدار جګړو خزو او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د لس مورد ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې خزو او ماشومان جوړوي. یوناما په خپل اعلان کې د جګړو لخکې لوخوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ توتر خالې ژر کم کړي. په اعلان کې د غشان ویل شوی چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغان دولت د سولې د مذاکراتي ټیم له خزینه او نارینه غړو څخه په ټینګ ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر په خپل اعلان کې لیکلي چې دا د افغانانو د هغوی د سیمهیزو نړیوالو شریکانو مسؤلیت دی چې ډاډه شي چې د سولې په بهیر کې بشري حقوقونه باید خوندي شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استاذ سټيفانو پونټیګرو پر خپل ټوئیټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د خزو د لاسرونو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناتو د چارواکو ویل چې د سولې په بهیر کې د خزو حضور باید د بحث وړ وي.
د خزو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یو پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړې وسیله ده. ناتو له افغان خزو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی په قطر کې دي، خو لا تر اوسه د خبرو د پر مخ وړلو پر څرنګوالي سره نه دي سلا شوي. د افغان دولت مذاکراتي ټیم یو شغړی لري چې څلوري خزي دي. افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د خزو په برخه کې خوندي پاتې شي. په همدې حال کې د خزو د حقونو فعال همیرا ثاقب ازادي راډیو ته وویل سخت اندېښمنه ده چې د سولې په بهیر کې د خزو لاسته راوړنې له خاورو سره خاوري نشي.
اندیښنې ټولې پر ځای دي. کله چې تاسې په بحثونو کې د ښځو له حقونو څخه خبرې ونه کړئ، نو تاسې به په یقین سره چې د یوې عادلانه سولې پر ځای چې نتیجه یې ټولنیز عدالت او د ټولو خلکو په تیره د ښځو د حقونو په پام کې نیول وي، د وخت ویشلو شاهدان ووسئ.
بلخوا په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي دي چې دا مهال شاوخوا 3500 ښځې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې فعالیت لري او دوی د ښځو په اړه پر خپل ژمنې ولاړ دي. په کابل کې د افغان خزو د دوست سفیرانو ډله د استرالیا، ډنمارک، کاناډا، هالند، د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان، د اغا خان شبکې، انګلستان او ملګرو ملتونو او امریکا له استازو څخه جوړه ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
افغان اکاسا طاهر رضایی چې دا کوي پولیس په کور ورغلی وای د دی پی خې پاړه زینو نړیوالو بنسټونو ته شکایت کړي. د ازادي رادیو ټول په دې برخه کې د کورنیو چارو د وزارت څېړنې دی ته د قناعت وړ نه دی. په ورته وخت کې د بشر د حقونو د څار بنسټ په کابل کې د وی خزینه خبریالې پر کور د پولیسو ورستۍ حمله د طالبانو له کړنو سره ورته ګړلی. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې.
د جنوبی آسیا لپاره د بشر د حقوقو سار بنسټ مرستیالې پتریشا گاسمن تازه ویلي چې په کابل کې د یوې خزه پر کور د پولیسو ورتلل ټکان ورکون کې دي. په کابل کې د یوې خزه پر کور د پولیسو د حمله پاړه د راپورونو لخبرېدو وروسته خاغلی سالي د اکتوبر په 28مه پر فیسبوک باندې لیکلی وو د پولیسو پر ضد ټولو شایعاتو ته لدې جملې دغه پیښې ته چې پولیس د قانون له مراتبولو پرته یو کور ته ننوتی رسیدنه کیږي او هر چا چې دغه شایع ته لمن وهلې باید ځواب ورکړي. اغلی گاسمن د دغه لیکنې په خبرګون کې ویلي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال د دې پر ځای چې د پولیسو کړه وارزوي پر شاکی کس انتقاد کوي. او د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال له رسنیو سره د اړیکو مسؤل رضوان مراد وای د خاغلی صالح د لیکنې هدف دا دی چې د دغه مرمنې ادعا سیړل کیږي که تور بی بنسټوي باید ځواب ورکړي. د جنوبی آسیا لپاره د بشر حقونو سار بنسټ مرستیال ازادي راډیو ته وای د دغه خزه پر کور د پولیسو حمله او د موسیقي غلي کول د طالبانو لکړنو سره ورته دي، ځکه طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د موسیقي خبرولو او اوریدلو ته اجازه نه ورکوله.
The fact that the police would try to stop parties or gatherings where people play.
دا واقعیت پولیس هڅه کړي چې یو کور ته ننوځي او په یو میلمستیا کې موسیقي غلي کړي، هغه څه چې له طالبانو یې تمه کیږي نه له پولیسو.
دې د دغه پیښې پر کره او هر اړخیزې څېړنې هم ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې طاهره رضایی چې مدعی شوې د اکتوبر په 15مه شپه پولیس د لسمې حوزې له عامر سره یو ځای له رسمي اجازې پرته د دې کور ته ننوتې، وایي په دغه شپه د حوزې یوه کارکوونکي ځان څارنوال وښود او بیا له پولیسو سره د دې کور ته ننوتل، ټول کور یې وپلټه او له میلمنو یې تحقیقات وکړل. د ازادي راډیو ته وویل پولیس یې کور ته له ننوتلو وروسته پرته له اجازې د ده او د میلمنو عکسونه واخیستل او پر میلمنو یې لاسلیکونه هم وکړل. په ورته وخت کې د بشر د حقونو د سار بنسټ د طاهرې رضایی له خولې لیکلي چې پولیسو د کور د پلټلو پر مهال پرته له اجازې د دې فلم واخیسته او ترې غوښتي دي چې په پاڼه کې د ډاډ ورکړي چې په راتلونکي کې به میلمستیاګانې نه کوي او موسیقي به پکې نه غږوي. د رضایی په خبره دغو پولیسو یوه میلمنه ښځه هم وډبوله. دغه خبریاله مدعی شوې چې د دغه شپې د پیښې د چیغو او د پولیسو د ورتګ تصویرونه یې هم اخیستي او د اړتیا په صورت کې به یې خپاره کړي. رضایی وایي له ځینو نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د دې شکایت ته رسیدنه وکړي.
له نړیوالو بنسټونو هیله کوم چې دغه قضیه په جدي او عادلانه توګه وارزوي. د لومړي مرستیال له لیکنې او د کورنیو چارو وزارت له بیانې د ډار احساس کوم. له دې امله د نړیوالو بنسټونو همکاري غواړم.
ومو غختل په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت د بیان طارق آریان نظر هم ولرو، خو ده په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. خاغلی آریان مخکې له دې په خپل ټویټر کې لیکلي وو چې د یوې ښځې ادعا چې ګواکې پولیس کور ته ننوتې څېړل کیږي. د کورنیو چارو وزارت د بیان د لیکنې له مخې لومړني نتایج ښیي چې د دغې ښځې د کور پلټل قانوني وو او د څارنوال په شتون کې شوې دي. آریان دا هم لیکلي چې دغه پلټنه د سیمې د خلکو د وړاندیز له مخې شوې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم ننګرهار ته په جلال آباد ښار کې نن لسګونه کسان په اعتراض راوتلي وو. دوی د هغه څه پر ضد اعتراض کوي چې دوی اسلام ته په فرانسه کې د فرانسې د ولسمشر لخوا شوی سپکاوی باله. له ننګرهار څخه پرې سهار ګل امیرزی رپورټ راکړي.
دا په ننګرهار کې د هغو لسګونو کسانو غږ دی چې نن یې په جلال آباد کې د فرانسې ولسمشر او ځایي حکومت پر ضد شعارونه ورکول. دوی چې د فرانسې ولسمشر د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته په سپکاوي تورنوي، وایي چې د فرانسې دا کار د نړۍ له ټولو مسلمانانو سره په ښکاره دښمني ده. د دوی له ډلې دینی عالم حبیب الله جلال آبادی له افغان حکومت وغوښتل چې له فرانسې سره خپلې ټولې اړیکې له منځه یوسي او د دوستۍ له لیسته یې وباسي.
جلالت نواب رئیس جمهور صاحب ته دا مؤدبانه عرض کوم چې د فرانسې د حکومت سره سفارتي تعلقات ختم کړه.
دغه مظاهره په فرانسه کې د وښون کلو وژلو وروسته چې د اسلام پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم ته منسوب یو لانجمن کاریکاتور خپل زده کوونکو ته خودلی وو پیل شوې. له دې وروسته دغه خون کې د حمله کوونکو له لوري چې د الله اکبر ناری وهلی د پاریس ښار په شمال لویدیځ سیمه کې ووژل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون دغه حمله د اسلام پالو ترهګرو حمله وبلله او ویل چې دغه خون کې د بیان د ازادۍ د تدریس لامل وژل شوې ده. د تاریخ مضمون دغه خون کې وژل په فرانسې کې روستۍ وژنه نه و. له دې وروسته د چاکو په وسیله د فرانسې په وکلیسا کې درې نور کسان هم وژل شول. خو د ننګرهار لارینوال وایي باید د فرانسې ولسمشر په دې خاطر چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی بخنه وغواړي. بس مینه چې د یو شمېر نور خزینه په ملګرتیا په دغه لارینو کې برخه اخیستې وه وویل چې که د فرانسې ولسمشر بخنه ونه غواړي نو د دوی لارینونه به دوام ولري.
مونږ به تر څو دا لارینونه کوو چې تر څو دا مونږ نه بیرته بخنه ونه غواړي.
په ننګرهار کې د ځوانانو ملي یووالي ټولنې لخوا پر دغه ترتیب شوي لارینو سربیره د مرکز کابل په ګډون په څو نورو ولایتونو او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې هم ورته لارینونه شوي وو. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پټ جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
افغان حکومت رسمن د بیا اسنادو موټرو د ثبت پروسه پیل کړې ده. د مالی وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د دې پروسې په پرانیست کې وویل چې دا بهیر د پایل هدف د غیر قانوني وسایتو قانوني کول دي. هغه موټر چې ظاهرا په قاچاقي ډول افغانستان ته راوړل شوی او په امنیتي پیښو کې ترې کار اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت له منلو وروسته ټینګار وکړ شي د بیا اسنادو موټرو او د قانوني کولو لپاره باید کار وشي. فیروزه عزیزی پرې تفصیل لري.
د افغانستان د مالی وزارت د بی اسنادو وسایتو مالکانو لپاره دوه میاشتې وخت ورکړ چې د ثبت او تای مراحل په مرکزونو کې خپل موټر ثبت کړي. د دغه وزارت سرپرست عبدالهادي ارغندیوال د شنبه په ورځ د بی اسنادو موټرو د قانوني کولو په پرانیست غونډه کې وویل دا چاره به د امنیتي پیښو په کموالي کې ګټوره تمام سي.
ما امروز مسلې بشور مهم را
مونږ نن ډیره مهمه مسله ارزو چې د هیواد د ملي امنیت لپاره مهمه و. هغه موټر چې په ناقانونه ډول هیواد ته راوړل شوی له هغوی به په ابزاري توګه او آن د هیواد امنیت په ګډوډولو کې استفاده کیدله او دا سلسله باید ختم شي. له بده مرغه ډیر هغه موټر چې د هیواد امنیت په خرابولو کې کارول کیدل راجستر نه وو او تښتین نه درلو.
هغه کشور ما دخیل بودن اونا راجستر نه بودن و به نام کسی هم نه بودن.
خغلی ارغندیوال خبرداري ورکړ چې لټاکل سوی دوه میاشتې وروسته به هیڅ ډول وسایط ته د سب او تای مراحل اجازه ونه کړل سي. همدارنګه فعالیت به هم منسي. د افغانستان د ګمرکاتو عمومي رئیس خلیل الله سلیزاده په دغناسته کې وویل په تیرو لاسو کلونو کې څلويک زره شپک سوه ارادي موټر د ګمرکاتو له قانوني لارې راوړل سوی دي. هغه تایید کړ چې د قاچاقي وسایطو د راوړلو د مخنیوي لپاره دوی پلان لري چې ګمرکي تعرفي راکم کړي. خغلی سلیزاده وایي ټول ولایتونو په ګمرکونو او مستوفیتونو کې اجرایی واحدونه جوړ شوی چې د موټرو د اسنادو د تای مراحل پروسه به پکې اجرا شي. د افغانستان د ګمرکونو عمومي رئیس وویل د وسایتو د اسنادو تای مراحل پروسه به په وو ورځو کې او په پنځو پړاوونو کې چې د فورم بشپړول د ګمرکاتو په ډیټابیس کې د معلوماتو شاملول په امنیتي ادارو کې د تای مراحل په ګمرکونو کې د تخنیکی چیک او مالی اخیستل او د ترافیکو ریاست لوري د پلیټ اخیستل دي تر سره شي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې له 1991 تر 2000 مډل وسایتو ته به 50% له 2000 تر 2011 مډل ته به 50% تخفیف او له 2011 تر 2020 مډل وسایتو ته به 15% تخفیف ورکړل سي. خو د افغانستان د موټرو پلورلو سراسري ټولنه د مالی وزارت له دغې طرحې سره مخالفه ده. د دغې اتحادیې رئیس نظام الدین وهرابي ازادي راډیو ته وویل
یعنی خودش پایکار یا پروسه
دغه چار به د ګمرکاتو قانوني پروسه ګډ وټه کړي. سوداګر به مایوسه شي په تمه به وي چې قاچاقبران له سرحداتو موټر راوارد کړي او دلته تخفیف واخلي او بازار ته یې عرضه کړي.
نوموړی ټینګار کوي چې د قاچاقي موټرو د واردولو مخه دې په جدي توګه ونیول سي او په دې اړه دې په سرحداتو کې امنیتي ځواکونو مرسته وغوښتل سي. د بیا اسنادو وسایتو د ثبت او تای مراحل پروسه په داسې حال کې پیل سوچي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو او نامنیو لزیاتیدو وروسته د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د ښار د امنیت د ټینګښت مسولیت اخیستی او ټینګار کړی چې بیا اسنادو وسایت به قانوني کوي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
د درنو دوستان و هغه ریپورتونه مو چې په دې نیم ساته خبری مجله کې واوریدل کولای شي چې په تفصیل عکسونه او ځین مواردو کې له ویډیوګانو سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د دې نیم ساته خبری مجله پای ته رسیدلی یو. سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی او بل نیم ساته خبری مجله درته وړاندې.